سوریه دی ولسمشر بشار الاسد دی رژیم کلک ملاتړی دی په هغه هیواد کې پراخ پوځي حضور ساتلی، خو اسرائیل بیا ځینې وختونه د ایران د ګټو اړوند ځایونو باندې بریدونه کړي چې په هغو کې عمدتاً د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو قمندانان په نښه شوي دي. له ایرانه بهر د دغه ځواک د قدس څانګه فعالیت کوي چې متحدو ایالتونو هغه یو تروریستي سازمان بللی دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې د اختر د دودونو پاړه
خلګ اختر ته تیاری نیسی. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واري، دسترخوان
په کونړ کې مو د میشتو ګجرو لري واجونو هم خبرو.
جلی ځان د خپل نامزاد نه ډیر پټ ساتي. سید چې زلمه و کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني.
په دې کلتوري ادبي خبرونه کې آزاد شعر لرو.
وی خسه وخت دې شمال لکه د اترو ځنګلونه پوغو اخیستې.
د شعر نقد هم اوریدلی شي.
شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته د یوې پېښې له لیدو او اورېدو وروسته پیدا کیږي.
لال پاچا ازمون د یوې نوې ادبي دورې خبره کوي.
د سپتمبر له پېښې رانیولې تر دننه پورې را رسیږي.
له دوی سره د همدې دورې په اړه غږېدلی یم. او پر یو کتاب د یو محصل نظر
د شینټاغي مرکزی کرکټر ډاکټر محیب الله دا
د خبرونه په پیل کې د اختر په دوشل کې د اختر د دودونو پاړه د اختر لمانځل نن سبا په اسلامي هیوادو کې تر ډیره سره ورته ندي. د اختر روزي په عربي هیوادو کې داسې تودې نه لمانځل کیږي لکه په افغانستان کې چې خلک لمانځي. په اکثر عربي هیوادو کې د اختر لومړۍ ورځ ډیره ګرم لمانځل کیږي او دوی ورځې نورې بیا څه ناڅه سړی وي. البته په افغانستان کې د 2020 کال د اگست له 15 را په دې خوا د اختر په لمانځلو کې دا توپیر راغلی دی چې د موسیقي مجلسونه ورک شوي دي، اترونه نشته. خدا دودونه چې خلک اختر ته نوې جامې وګنډي، ماشومان تر ډیره په کلیو کې لاسونه سره کړي، لوبې وکړي، ماشان دوی ته د اختر لپاره پیسې ورکړي او خلک د یو بل کور ته د مبارکۍ لپاره ولاړ شي تر ډیره په خپل حال دي. د کندوز اوسیدونکو رحمت الله مظلوم ازادي راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې هم دغه انانات هم دغه دود ده چې خلک اختر ته تیاری نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واري، په دسترخوان باندې میوي او افغانانو دود ده چې یو د بل کورونه ته ځي د اختر مبارکي لپاره، هلته یو ګلاس چای ورسره چشي او همدې په خاطر باندې ټول خلک لګیا دي خپل مدګیان نیسي.
د افغانستان هغو خلکو چې په تیرو څو کلونو کې خپل کارونه له لاسه ورکړي دي د اقتصادي ستونزو له امله اختر سم نشي لمانځلی. د کابل اوسیدونکو موسکا چې د طالبانو تر رژیم مخکې په بانک کې کار کاوه او وسله دندې ګوښه ده وایي
خو به مو ډیر اختر ته تیاری نیوله، پر دې به مو نوی کړل، ډیر به مو په شوق او په ذوق باندې به مو خرید کوو، خو اوس اقتصادي مشکلات له وجه مونږ نشو کولای چې اختر د پاره یو نوی شی، حتی د ماشومان د پاره نوی کالی نشو اخیسته.
د افغانستان په بازارونو کې هم د اختر په دوشل کې د شوز و انجونو تک را تک په نسبی ډول کم شوه دی. د کندوز یو دکاندار احمد جاوید عثمانزی وای چې په دکانې سش کال د اختر په درشل کې بیروبار زیات شوی، خو د شزینه پیرودونکو شمیر کم دی.
الحمدلله شکر کاروبارم خدای خرید و فروش هم خدای نرخونم خدای د کشمش نه نیول تر ټول شي نه پر بيدن د چاکلیټونه خپل وطن دی. پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده. سیاسره مستم فلن وس ټول سړی نه ځي.
د کوچنی اختر لپاره تیاری پروژه کې پیل شي. خلک پدې میاشت کې جامع خیاطانو ته ورولي. د افغانستان په جنوب ولایتونو کې خیاطان وای چې د پخوا په څیر دوی زنانه جامع نه ګنډي، خو په جنوب ولایتونو کې د تیرو دوو کلونو په پرتله د نارینه وو د جامو د ګنډلو کاروبار ښه شوی دی. د کندوز د شهر خیاط محمد حسین
د نور کلونو نسکل زمون کار ډیر خدای نسبتا د نور ورځونو پروژه کې کار خي، مثلا مشتریان هم خپري معنی او کالی هم خډیر کوي. نسبتا د نور دکانونو زمون کار بیا ډیر دی. تل تمنګ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې سلور کال کېږي چې په خیاطۍ کې کار کوم.
د حمله شار یو بل درځي اسلام الدین نظامی وای چې دیش کارکون کې لري او هر ورځ پروشه کې پولیسکونو جوړ جامي کندي
موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلن لپاره شپته اویا جوړي کالی نیسو او شپته اویا جوړي کالی موږ ژغو نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کارم شدی
په افغانستان کې نوی سیاسي تحول د اختر د جامو پر دود اغیز کړی دی خیاطان وای چې نن سبا ځوانان قاسمی غاړي هندي غاړي او کندهاري خامک غاړي خوشوي پروب شارون کې یو شمیر ځوانانو پتلون خوشاوه خوند سبا د دود پور کې دودې او د خولیو او واسکټونو بازار ټوټ شوی دی محمد سلیم احمدی د کندوز اوسیدونکو وایي چې جامع خلک د عمر په اساس خپل ذوق جوړوي
مخکې چې وو کالی پاکستانی راتلل مثال بدل کاری راتلل اوس دې اصلي کې جامع راځي اصلي کالی راځي او خلک د هر ځای نه واریدي لکه نور ملکونو نه ټیکې چې راځي د خېدي الکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي ماشومان بل قسم لباسونه جوړي هرڅه په خپل ذوق او فکر باندې ځان ته لباسونه جوړي
لتیرو نشتی دری کلونو رئیس پشارونو کم پا اخترونو که لونگی زیاد شویدی. دا افغانانو لونگی لیوی سمی بلی تا چناس توپیر لری او پا گواندی پاکستان آورها خواهند کم دا لونگی دود شده. البته افغانستان تا اکثر پتکی لپاکستان واردیش. پا پاکستان که دا اختر پا دودونو که تغییر نره را خلی. همه غری واجونه چی کلونو مخی پا دیهواد که و لا هم شده. خو خراب اقتصادی وضعیت د دې هواد یو شمیر خلک لري واجونو ګرځولې دي په پېښور کې د عبدالقیوم په نوم یو کارګر وای
طراوانه ولا بس نشته الله سره تم قاتل نو سو خو دې پاک سره غسب وایلو کپڑے وایلو جامې وایلو دغه وایلو چپړې وایلو نور سامانونه د ماشومان لپاره زور په بخړې کار کو سودا په ټوله برابرې ده اوس خو بس راول خونم به کار نشته هپته کې ټول دوه ورځې کاری اغه دور ادکار جی غیب معنی مونږ چې کم کم مشکل برابر کو
په پاکستان کې په 2019 کال کې کورونا وبا بیا په 2020 کال کې سیلونو ناامنیو او ورپسې سیاسي بي ثباتي اقتصاد متاثر کړی دی حتی ته حق کسانو ژوند هم تریخ کړی دی چې په خو به نور خلکو کار ورته کاوه د پېښور اوسیدونکو امتیاز خان چې له 15 کلونو راهیسې د تعمیراتي کارونو ټیکادار دی او د پوینا یو وخت به شاو خوش پیته کارګرانو د د لپاره کار کاوه او سختر ته تیاری نشینی ولې
یو ماشوم دل مې یو سرو پزو کلوغه د تن کړم و یاره ماته ګګرو ګګرا د یو کنه د لګیا د ګګری لپاره اوبه د غړو لټه په 2450 روپیا مچ غړو لټه راوړتا او په 2500 ورسره چکم ده ټوړه راوړتا مې نور پتو د چینو دغه نو درک نه لګیدو ته خبر کوم ځان ته کوم په 100% کې یو پسند مې را دښته جامو غشتورو او ماشوم خو د سې چې ماشوم خو ډېر ضروری او اهم دي او بیا جاړي په کور گاون کې اکثر د هر چا د هر یو زمګ
په پاکستان او افغانستان کې تر ډیره د کلیو خلک په اخترونو کې شارونو ته مخه کوي ځکه چې په شار کې ملي سیاتي وي خو په پخوانی شرقي پاکستان یا اوسنی بنگلاديش کې دا دود دی چې د شار خلک په اخترونو کې کلیو ته ځي د مونی په نوم د پلازمینې ډاکې وی او سی دن کې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د اختر خوشي بي ساري وي
خوخی خبره ده چې مونږ به د ټول میاشتې له روزې ورسته نوې جامې پتن کوو او اختر به لمانځو مونږ به خپل پلارونه تورزو ټول ماشومان به یو ځای راځي او خوان به اخلي تاسو د خوخی لبل څه سره نشي مقایسه کولای
په ځینو اسلامي هیوادو کې سش کال اختر تر رسیدو مخکې ګډوډ شوی دی په تونس کې لتیری وی اونې راهیسې په بازارونو کې بوره کمه شوې ده او خلک په کټارونو کې دوکانونو ته ولاړ وي چې لږ بوره واخلي د نیلا په نوم د پلازمینې تونس وی وسیدون کې فرانس پرس اژانس ته وویل
ما هیڅ کله دا فکر نه کاوه چې په تونس کې به خلک د بوري د اخیستو لپاره په کټارونو کې دریږي په اول هیواد کې ممکن داسې شوی وي خو دلته اوس په خپل سترګو ګورم اوس د سوجي وړو او بوري لپاره په کټار کې دریدلې يم
خوښه تقریبا په ټولو اسلامي هیوادو کې د اختر په اساسي خوراکونو کې راځي د فارس خلیج عربي هیوادو کې هم خوښه د اختر په ورځو کې ډېر خوړل کیږي په سعودي عربستان کې د اختر په ورځو کې خلک خواجه خوري خواجه ورته پراته وي او یو شمېر کسان ولسی سندرې ورته وایي د تاریخي روایتونو لمخي د فاطمینو د خلافت په وخت به تر کوچني اختر مخکې پټوله روشه کې ملي وي او د عباسیانو او فاطمیانو د دولتونو په وخت به پروژه کې خواجه ویشل کېدل چې دې ته به فطره ویل یعنی د فطر دیت په حساب د ممالیکو د پاچایي په وخت بیا په اخترونو کې پیسې ویشل کېدی او پاچا به د دولت چارواکو او د پوز مشانو ته پیسې ورکولې. ځینې وایي چې دغه دود ترننه یو ډول په عربي کورنیو کې پاتې دی. البته په افغانستان کې هم دا دود لرو چې ماشومانو ته د اختر پیسې ورکوو، خو دا معلومه نه ده چې په افغانستان کې دا دود هغه عربي دود دی که بل ریشه لري. افغانستان کې دا دود چې په اختر کې د کوژدنې کورنۍ د اختري زوړي تقریبا عام دی، خو په ځینو قومونو کې دا رواج نشته چې د چلی کورته د هلک د کورنۍ لخوا خواړه او جامې ورکړي. په دې قومونو کې یو هم ګجر دی. په کونړ کې د ګجرو د دې دود تر څنګ د نورو دودونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وایي ډېرې کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوخت دي، چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي. همدا سرګردانه ژوند او غربت د دې سبب شوه چې په خوخیو کې لږ مصارف وکړي. حاجی عبدالستار ایوبی په کوژدنو ودونو کې د ګجرو د قوم د رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوژدې کې گزاره مصارفات کوي، په هغه کې ګډان او سیرلی راوړي، د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دین زیات دا راوړي او د حلال کې ولیمه برابر کې خپلوانو ته ډوډۍ ورکې کوژدو دي کې په خوانه یو غړ سردر دی بلو چې هغه ته به ریکون به ورته نو په هغه کې به ځان له مالونه حلال ول خو ساغه سیستمونه ختم شوی دی. واده کوي ساده ډوډۍ په هغه کې ساده پروګرام او خوروای غوخي غنمو ډوډۍ زیاتره کم زینو کې جوار ډوډۍ په کې پخې ما چې دې لول اندازې تر 100,000 افغاني یا 100,000 افغاني د کم تر کم 100,000 افغاني.
خاغلی ایوبی وی له کوژدې ورسته که څه هم چې هلک د جنې د لیدلو ډېر هڅې کوي خو جنې تری ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي.
کله چې یو ګوجر انجلې ګوجر الک سره کوژد شي نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نشي کولای، مطلب انجلې ځان د خپل نامزاد نه ډېر پټ ساتي. صحیح ده چې زلمی و کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني خو هغه نامزاد هغه ته ځان نه ښکاره کوي.
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوي او مړی ژوندې شریک دی خو لای هم خپل ژبه کلتور او دودونه ساتلې دي. عبدالحکیم سجاد راته وویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو نوی کال او یا په نورو ورځو کې د جنې کور ته جوړي او خواړه وړي خو دوی دا ډول دود نه لري.
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشت حساب وي یا کلونه پاتې وي، په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کم دي د ګجرو نه علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي. نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او لږ لږ اوس شروع شوي دي خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي، اسانی پکې ده.
عبدالستار یو بی وی لکه څنګه چې د ګوجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي نو لواده ورسته چې جنې د پلار کورته په او ملاړ شي او بیرته د خسر کورته زی نو پلارنې یو غوا یا دوه اوزی ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي او که غوا نه نو بیا یو یا دوه بیزی ورکوي تر څو خسرګنی په کور کې د انګور خپل مال وی چې هغه په بیا خپل ځړی په دغه چې ارزما خو مال شته دی زه به اقتصاد نه.
ګوجر وای په خوا به ودونه او د خوخی او نور مراسم په ساس سرود ګرمو، خو په افغانستان کې د جنگونو پیل کې دو سره یې ودونه او نور د خوخی پرګرامونه ساړه شوی دي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
پوهان لال پاچا اسمنوي د ادب تاریخ تر اوسه پوری تر ډیره د تذکریب شکل لیکل شوی دی. د لیکوالو معرفت ته پاملرنه زیاته کړې ده. حال دا چې تذکره لیکنه د ادب د تاریخ یو برخه ده. وړاندې له شغلي اوسمن سره په دې اړه شغېدلې يم. په دې خبرونه کې د استاد سعدالدین شپون د یو ناول په باره کې د یو محصل نظر هم در سره شریکوم، خو سم د سیبه شعر ته مخ کړو. د دمشق په نوم د انزورګر شاعر رومان نیازی یو آزاد شعر لرو. مخکې تر دې چې دا شعر له دوی څخه واورو، له دوی په دا واورو چې څرنګه په کاناډا کې د یو بل بهرني ځای یعنی دمشق په اړه د شعر موضوع ذهن ته ورګرځېدلې.
په تورنټو کې یو
وټل یو تو ترې ځلې زوړ غلمه البته لمړی ځل زما یو دوستو دا که سره ورغلم او بیا یو تو ترې ځلې زه یوازې ورغلم دا یو خو دا نوم ماته ډېر جالب وو د دمشق په نوم دوم ټول لرګي جوړو ظروف ډیرای ظروف د لرګي وو د شوې د لرګي وو میزونه دا آینه وو چې به پکې کې وی چوکاټونه یې دا نور ټول هرڅه د لرګي وو او بیا ټول کندن کاری سوی وو ډیر ښه کاریدو بل کوم خلک چې براتلو الته اغام ډیر ده وو ډیر داسې عربان بو او ترکان بو دا و دا خوب مشران کشران دا به ډیر حالت وو بیا به دوی خپل مجلسونه وو چای هم درلود البته شورمه هم ډیره مشهوره وه خو زما هم ډیر خوښ وو متاسفانه دوه درې ځلې به زه ورغلی یم د هغه وروسته چې بیا یوه ورځ په لاره تېرېدمه همغه دوست سره مې چې اول ځلې زه وروسته یم هغه راته وویل متاسفانه ستا د خوښې هوټل چې وو هغه یې لنګ کړی ده او کوم چا ته یې ورکړی هغه لکه چې پلان منزل پې جوړوي څه پې جوړوي او ډېر مې بیا فکر خراب شو په هر حال دې هوټل ته ما یوه ورځ هسې یو شعر لیکلی وو نو هغه به تاسو ته ولورم او ټول د لرګیو او لرګي هم ټول کندن کاری سوي وو ډېر ښې نقشې وې پې باندې بل داسې په هسکه په غونډۍ جوړو نو له لارې به چې ورختې د هغه هم ډېره ښایسته وه شا او مخه یې خلاصه وه لمر یې کافي وو للاری سره د دمشق په نوم وړل لرګیو جوړه چای خانه ده چلم قهوه او چای مشهور دي زه کله ناکله هلته چای څکم له شور زوږ او ډډو غږونو خوند اخلم یوه ورځ یو یمني سپینګیر شاعر چې خلک یې تور عقیق بولي پر یوه لرګینه دړه چې اشیه یې کندن کاری شوي یو شعر ولیکه د چایخانې مالک یوه اونۍ د چلم او قهوې روپۍ ورته معاف کړې شعر داسې و ویښسه ویښته دې شمال لکه د عطرو ځنګلونه په اوبو اخیستي خلک ګمان کوي چې دمشق ته پر لاره چا د نافې کاروان لوټلی خلک غلو ته ښیراوې کوي د اوښانو غرغړې دي لکه سیل چې لاره ورکه کړې وي ویښسه که ویښته ټول نه کړې کلیوال به مې له غلو سره جنګ ته په مخه کړي ستړی یم له وسه مې نه کېږي ویښه شه ویښتو ته مې دې د بادامو ترخه تیل هم راوړي ویښته ټول کړه مستو کې دې ډوډۍ هم وړه کړه ګرمي خولې لګوي
شغلی ومان څخه مننه چې په کاناډا کې د دمشق شعر لیکلی ځوان شاعر ملاله کلیواله په دې نظر ده چې چاپیریال پر شاعر اغیز کوي د شعر په باره کې داخلي کلیوالي لړ نظر لرو بیا به د دوی یو شعر هم له دوی څخه واورو
د شعر لپاره شاعرانو کرکټونکو او بل اخره مو وګړو خپل لورو بلا بل تعریفونه تر شلې او ارڅوک د شعر څخه یو بل معنا اخلي زما پان باندې شعر دی و ځانګړي ذهني حالات سیګنده ده چې شاعر د خپل چاپیریال له شیانو او سره او انسانانو سره یو ډول ذهني او عاطفي روحي اړیکه لري د ژوند او طبیعت په اړه باندې خپل نظرونه او برداشتونه اوریدونکو یا لوستونکو ته انتقالوي شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته د یوې پېښې له لیدو او اورېدو وروسته پیدا کېږي د شاعر هڅه دا دی چې دا حالت کوم حالت چې شاعر په خپل وجود کې ایس کړی دی دا حالت په لوستونکو کې هم پیدا کړي او تر څو چې دا حالت یو شاعر یا شاعر په خپل وجود کې احساس نه کړي نو نشي کولای چې په بریالي ډول دا احساس او ریدون کی لوستون کی ته انتقال کړی
بیوسه سره بنور څه چارا کړم
بی وسای سره به نور څه چاره کړم، بس لډیری مجبورې به مخه کړم. تنهایی ته او پلی چومې سر ایښی، تنهایی ته او پلی چومې سر ایښی، د یو نوی درد له ځان سره کیسه کړم. ما د هیلو څلی خپله نړولی، ما د هیلو څلی خپله نړولی، ښه نو څنګه به له بلې چا نه ګیله کړم. که د نجونو د مکتب زنګ مې بیا واورید، که د نجونو د مکتب زنګ مې بیا واورید، زه به خپل د سر پړونه یې نظرانه کړم. د خوږو سترګو دیدن مې په زړه ووري، د خوږو سترګو دیدن مې په زړه ووري، زه به بیا څه وخت د ښکلې ننداره کړم. د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د ملالې به زه دا ارمان پوره کړم، د ملالې به زه دا ارمان پوره کړم.
لاغلې کلیوالې مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د پنځم ادبی دوره په نوم د پوهان لال پاچا آزمون کتاب تازه چاپ شوی دی. ادبی دورې په نړۍ کې د یو عمومي چوکاټ لمخې په دریو دورو ویشل کیږي، لرغونی، منځنۍ او اوسنۍ. لدې پرته نور عوامل هم د تاریخي ادبی دورو د ویش سبب کیږي. په انګلیسي ژبه کې د یو ویش لمخې یو انګلو ساکسون دوره ده چې له پنځم میلادي پیړۍ پیل شي تر یو لسمې دوام کوي. د انګلیسي ژبې بل دوره منځنۍ دوره ده چې له پنځلسمې پیړۍ پیل شي تر څوارلسمې دوام کوي. بل هم رنسانس دوره ده چې له پنځلسمې تر اوولسمې پیړۍ وخت رانغاړي. معاصره دوره یې له اتلسمې پیړۍ د نولسمې پیړۍ تر وروستیو ده. په انګلیسي ژبه کې دورې په دې حساب ویشل شوي دي چې په مضمون کې عمیق تغییر راغلی وي، داسې تغییر چې د فکر د بدلون سبب شوی وي. په عربي ژبه کې بیا زړې دورې په جاهلي، اسلامي، اموي، عباسي او اندلس ویشل شوي دي. د اندلس دورې هغه ادبیات دي چې په اوسنۍ اسپانیا او پرتګال کې لیکل شوي دي او د مضمون او فکر له پلوه یو مخ له نورو عربي شعرونو سره توپیر لري. تر دې مخکنی عربي دورې هم لوی بلی د محتوا او فکر لاړخه ژور توپیر لري. په فارسي ژبه کې بیا د یو ویشل مخې تاریخ ته اهمیت ورکړل شوی دی. مثلا ساساني دوره ده، صفوي ده، قاجاري ده. که نورو ژبو ته ځیر شو، اساسا تر ډېره دورې پکې د سبک، مضمون، شکل او د نویو ژانرونو د رامنځته کېدو او په ورته وخت کې د دغو برخو له پخېدو وروسته یو زماني پیړۍ ته ویل کېږي. له ښاغلي آزمون څخه به واورو چې دا پنځمه دوره کوم زمان رانغاړي.
دغه دوره د سپتمبر له پیښې رانیولې تر دننه پورې را رسیږي.
یعنی دا به ساسو حساب دوام پسې کوي؟
دا به تر هغه وخت پورې دوام مومي چې همدومره پر یو نوی سیاسي، اقتصادي او ټولنیز بدلون په ملک کې نوی راغلی او په ادبیاتو باندې مستقیم اغېز نوی خندلی.
یو پخوانی ویش له مخې لارغونې دوره وه، منځنۍ دوره وه، اوسنۍ دوره وه. هغوی خپل دلایل ورته لري، هغه کومو کسانو چې هغه دورې ویشلې وي. تاسو ورته څه دلیل لري چې دا دوره بېله ګڼئ؟
هر دوره چې رامنځته کیږي هغه د یو لړ اقتصادي، سیاسي او تاریخي مسایلو او د رامنځته کېدو له مخې او په ادب یې اغېز له مخې رامنځته کیږي. ما چې د دورې ته کوم نوم ورکړی او دا دوره بولم، عامل دا دی چې په نړۍ کې، د نړۍ په کچه باندې، نه یوازې د افغانستان په کچه، یو لوی سیاسي، تاریخي او اقتصادي بدلون رامنځته شو د سپتمبر له پیښو وروسته. نو دغه تاریخي بدلون، دغه تاریخي، سیاسي او اقتصادي بدلون پر ادب هم مستقیما اغیز وخنده. په ادب کې یو لړ چوکاټونه رامنځته کړل، نوي مفاهیم رامنځته کړل، په زړو فورمولو کې نوې پسخې ووهلې. دا هغه څه دي چې د یوې دورې شرایط بشپړوي.
آزمون صاحب، که نورو ژبو ته ګورو، تر ډیره دورې پکې د سبک، مضمون، شکل او د نویو ژانرونو رامنځته کېدو او په ورته وخت کې د دغو برخو له پخېدو وروسته یو زماني پیړۍ ته یو دوره ویل کیشي. فکر نه کوي چې دا پنځمه دوره چې تاسو یې نوموي لا پخنه ده.
دا کوم خبر چې تاسو وکړي دا په دوره کې راځي. ما هغه ته ما ذکر کړی چې هغه د سب په هېته دي، هغه د ژوند مستګی دي، هغه د مفاهیم او منځپانګې له مخې په ادبیاتو باندې اغیز دي. دا خورا مست شوی دي، یعنی دا پاخ شوی هم دي او ممکن اوس دا یو دورې ته شرایط برابر.
آزمون صاحب وبخشه، د سپتمبر له 2000 لومړۍ نیټه را وروسته چې کوم ادبیات په افغانستان کې خلق شوی دي، دا د نوې ملسی زل ادبیات سره څه فرق لري؟
د مضمون له مخې فرق لري، د محتوا له مخې فرق لري، د شکل له مخې فرق لري، او نوې ژانرونه تر مست شوی دي. مثال به درکم، دا کیسه گئی، لند لند نظمونه، همدا ډول هایکو، او دا د ټپیزو او د دینورو ته ژانرونه رامست کېدل، دا په ادبیاتو کې لوی اروپا کې رامست.
فکر نه کوم چې دغه لندیس یو ډول د انټرنیټ تاثیر دی، ځکه چې هر څوک غواړي چې خپل مطلب ژر تر نورو پورې ورسوي او د یو تاثیر ممکن ور باندې وي.
همدغه عوامل دي چې په ادب باندې تاثیر کوي. دا غوره ساينسي عوامل دي، دا سیاسي، اقتصادي او سیاسي عوامل چې دي، دا چې کله په ادب باندې اغیز وکړي، دا خپل همدغه اغیز څنګه چې دا کده هرې لارې نه، کده هرې ډډې نه، او په ادب باندې خو اغیز کړی دی. نو چې په ادب باندې اغیز وکړه، دا هر څه رامنځته شي، هغه لنډکۍ ده، هغه لنډ کیسه ګۍ ده، هغه نور ژانرونه دا رامنځته کېږي. نو خو د سره فرق پاندې کېږي.
که چیرته نړیوالو ادبیاتو ته وګورو، مثلا په انګلیسي کې معاصره دوره له 13مې پیړۍ پیلېږي، د 19مې پیړۍ تر وروستیو روانه ده، خو په انګلیسي کې دا دوره په دې حساب باندې بیل دوره بلل شوې ده چې په مضمون کې تغییر راغلی. مثلا په نوې دوره کې ووردز ورس، جان کیټس، هغه شاعران دي چې رومانتیک آثار یې وپنځول، او د دوی په شعرونو کې طبیعت ته توجه زیاته شوه، عواطفو ته پاملرنه زیاته شوه. لیکن فکر نه کوي اوس مونږ چې د سپتمبر له 11 را وروسته په افغانستان کې دغه سي عميق تغییر په ادبیاتو کې نه دی راغلی چې بیل دوره ورته وایي.
شبر صاحب، عميق تغییر راغلی دی، تکه د دغه دورې نه وړاندې ادبیات پوری په فکری لحاظ باندې، په لغوي او مفهومي لحاظ باندې، د بدی او د بیان په لحاظ باندې، او د سبلو په لحاظ باندې ډېر زیات تغییرات پکې راغلي دي. تاسو اوس د غزل نننه شکل ګورئ، او د غزل هغه تیر شکل هم ګورئ. په دې کې بیا د دې شاعرانو نوي پنځورې ګورئ، نوي مفاهیم ګورئ، نوي تصویرونه هم ګورئ چې دا ټول د حالاتو سره تړلي دي. همدارنګه په نظمونو کې دا، یعنی هغه چارپاره نظمونه چې په دې دوره کې رامنځته دي، او او کوم تصویرونه چې وړاندې کړي دي، دا په پخوانو دا ډېر پاخه ډېر پاخ په هنري لحاظ باندې پاخه دي، د سب له مخې پاخه دي. همدارنګه په زموږ په کیسه کې، په کیسه ای ادب کې تر پخوا ډېر تغییرات راغلي دي. یعنی په کیسه ای ادب کې موږ د نوو نوښتونو، مفاهیمو، تصویرونو، او د نوو مسایلو شاهدان یو.
بیا هم د دې دورې د ویش په حساب باندې، د نړۍ په سطح باندې، هغه وخت تر ډیره پوری خلک یوې دورې ته، یو خاصه دوره وایي چې په یو کې ډیر ستر لیکوال پیدا شوی وي. مثلا په پښتو ژبه کې د خوشحال خان وخت ممکن یو دوره څوک وایي چې له دره وروسته چې څه تاثیرات په پښتو ادبیاتو باندې شوي دي. مثلا په نړۍ کې ما مخکې د جان کیټس او ووردز ورس مثال تاسو ته درکو، د شکسپیر دورې ته بیله دوره وایي، او یا حتی په دې گاونډي ایران کې د حافظ او بوستان او د ګلستان، د حافظ دیوان او بوستان او ګلستان چې کله خبره شوې دي، هغه بیله دوره بولی، خو هغه د هندي سبک چې رامنځته شوی دی، هغه دوره بیا بیله ګڼي، ځکه چې ډیر تغییر لري. لیکن په افغانستان کې د سپتمبر له 11 را وروسته دغه تغییر ممکن دومره زیات نه وي، او یا داسې لوی لیکوال نه دی پکې پیدا شوی چې څوک وایي چې دغه لیکوال پیدا شوی دی، نو په دې اساس باندې دا دوره بیله ده.
دته کا هغه سی لوی لیکوال دی پیدا شوی، او دا ډیر ګرانه چې موږ کوو، چې په یو زمانہ بیا خوشحال پیدا کوي، او بیا رحمان بابا پیدا کوي، او بیا امین پیدا کوي، دا ګرانه ای. مګر دا د هیرولو ورنده ده چې په دغه دوره کې زه ورته دوره وایم، دغه ځوان شاعران چې دي، دا چې اوسه مستشوی دي په دې دوره کې، او دې دوره استازي دي، دا خو د هنر له مخې ډېر قوي دي. او دا ان کیسه لیکوال ته وکړه، تاسو هغه خپله په کیسه کې وګوره چې تر دې دورې وړاندې مونږ څومره کیسې لیکوال درلود او دا د کیسې بازار څنګه و او نه غوړېدل خو نو لکه دا اوس ورته کار وشو دا اوس یې ناولونه رامنځته شو د ترجمې وشوې دا اوس چې کیسې ولیکل شوې دا اوس چې په د نظم په بېلابېلو سبکونو په ژانرونو کې نوې شاعري وشوه موږ خو د ډېرو شاعرانو او د ډېرو پخو هنري آثارو خاوندان یو نو دا دی باندې سترګې اوس پټولی مګر دا چې موږ اوس خوشحال نه لرو اوس مثلا بیا دغه ندې ته خو نشو کېناستی خو دغه هره همدغسې د نوو فکرونو او نوو سمبولونو نوو مفاهیمو د رامنځته کېدو له مخې رامنځته کېږي دا ممکن د بلې دورې دپاره دا خوشحال وي همدا کېدی شي د نوو شاعرانو دپاره یو ښه لارښود وي نو دا خو شته دغه زمونږ د لسګونو شاعران چې مونږ تاسې د لوکو پښتو ادبیاتو کې او دا اوس مشاعرې لرو دا اوس د شعر او د ادب کومه دنیا لرو د دې غواړې دا چې نو دا خو نو ډېر لوی انقلاب دی لوی تحول زه بولم همدغه تحول ته زه دوره وایم
که چېرته تحول ته تاسو دوره وایست نو دا تحول خو طبیعي خبره ده چې بیا هم پراتونکو لاسو شلو کلونو کې نور تغییر هم پکې راځي په تیر بیا چې انټرنیټ هم شوی دی د انټرنیټ له برکت افغانان له نورو ژبو سره آشنا شوی دي مخکې تاسو جن مثالونه سم اشاره وکړه فرزن هایکو دوت شپ افغانانو کې کنه یا فرزن تاسو داستان ته اشاره وکړه نوې معاصر داستان نور تغییرات هم لري لکه اوس چې کوم افغانان کوم داستان لیکي داستان مولا هم تر ډیره پورې زوړ دی یعنی په نویو چوکاټونو سره چې په غرب کې عام دی نه دی هغه شوی لا هم په پیښه پسې روان د افغان داستان او خاص سبکونه پکې نشته او که د داستان په برخه کې یو بل اړخ تر راشو مثلا کچیرته یو وخت په افغانستان کې داسې وای چې خلکو ناولونه لیکلی بیا یو دم یو تغییر راغلی وای او په دنیا کې دا تغییر نه وای او لنډ داستانونه دود شوي وای ممکن هغه ته چا دا ورویلی وای که څنګه ازمونځ
دا وګوره دا خو موږ د دنیا په سطح دا دوره نه دا د پښتو ادبیاتو په سطح دوره ده د پښتو ادبیاتو په کچه باندې ډېر تغیرات راغوسته شوی دي چې ورسره هم د کمیت له مخې هم د کیفیت له مخې او دا ټول د کمیت او د کیفیت له مخې دغه تغیرات راغوسته کېدل د فضا جوړېدل دا په ملک کې د دیولو اقتصادي سیاسي بدلون له مخې راغوسته شوی دي نو دا سره نشي هیرولی چې دا مثلا تر پخوانیو فرق لري او دا دغه د دولې کوم شاعران یا لیکوال چې رامنځته شوي دا اوس هم کار کوي زړه په اوس کېنول زړه په اوس راځربون شوي دي ممکن دا نور پاخه شي ممکن دا نور یعنی خپل اوج ته ورسیږي او دا او دغه شت نشته چې زموږ نننۍ ادبي پنځولې په هر لحاظ باندې یعنی د پخوانیو سره فرق دی او موږ دلته کومه پرتله چې کوو خبره چې کوو هغه په پښتو ادبیات کې کوو د دنیا په سطح باندې کوم تغییرات چې اوس په دنیا کې د داستانو په دینور شو فرق راغلی دی موږ هغه خو موږ د خپلو زیږنده نه ګورو هغه څه چې زموږ د حالاتو زموږ د زمانې او زموږ د سیاسي او اقتصادي بدلونونو د فکر رامنځته کېږي له تحول رامنځته کېږي موږ په هغې باندې خبره کوو
ازمن صاحب ستاسو کتاب پنځم ادبی دوره دا خو د نوم خبره شول چې تاسو د دورې ته ولې دا نوم ورکړی دی پدې کې تاسو لیکوال هم معرفي کړی دی
بالکل د ادبیاتو د تاریخ لومړی خبره دا ده چې د رامنځته کېدو پیښه باید مشخصي او هغه دلایل او عوامل باید ولري هغه تاریخي او سیاسي پیښه دا غیر په نتیجه کې اغیز چې پر ادبیاتو رامنځته کیږي نو درته په فرمول باندې مغیز درته په ژانرونو باندې مغیز او درته په دې دوره کې د رامنځته شو شاعرانو هغه نوې بوزغلې چې راکېدلې ده چې لتیر سره تیره دوره کې نو یل دا یوازې د دې دورې توجیه کول کیږي دا معرفي شوی دی په دې برخه کې او هغه شاعران چې په پخوانی دي دا هم په اثارو کې چې د دې دورې کوم اثرات ګورو او هغه پاتشي مې دی هغه معرفي کړی خو مهم دا چې دغه بوزغره چې وسره دا به د دې دورې توګه وګڼل شي
د ادب په تاریخ کې چورته ګورو د تذکری په شکل باندې لیکوال معرفي کړی دی تاسو په دې اړه باندې ډېر اتکا نه کړی
ما د تذکری لیکنه چې دا هغه د ادب تاریخ یو برخه ده ما دا کړی دا یعنی البته په مستی فصل کې مې د دوړو خو یعنی دا د کوزي پښتونخوا د لری پختونخوا د دې ټول شاعرانو هغه چې دې دوره کې راوسته شې مې دا وې زنده به ځندنه دا وې ادبی شاعر نکوم چې راوسته کړی دي یا کومه برخه کې لاس کو لري دا هغه غوډي پارچې مې هم معرفي کړی دي
مننه په هند اسمون د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 میرا وروسته وخت په افغانستان کې د 15 ادبي دورې نوم ورکوي او په دې اړه په 1500 مخونو کې کتاب لیکل دی چې تازه چاپ شوی دی. لوی خبرتیا وروسته د یو بل کتاب پاړه
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو د پنځه محصل د استاد شپون ناول شین تاغل وسته دی د دې ناول په اړه کې لدو یاورو
د شینټاغي مرکزی کریکټر ډاکټر محیب الله د نموړی یو نوی ماډل او ډیر جالب موټر له بهر نه راوستوي دا چې کلیوالو ته ډیر ناشناوي نو د شینټاغي نوم پرېږدي. ډاکټر محیب الله په شینټاغ کې یو خپل خوا سفرونه کوي او د دې موټر لامل وخت نا وخت په ستونزو کې هم ګریږي. په دغه ناول کې د روسانو راتګ او د دوی په وړاندې د جهاد د بهر بیل ابیل دورې ترسم شوې دي. یو ورځ د ناول مرکزی کریکټر ډاکټر محیب الله کابل ته ځي. هلته د ناول یو بل کریکټر ډاکټر زړور او نورو ملګرو سره ویني. دوی له مجاهدینو سره لاس یو کوي. محیب الله ته دا دند د سپارې چې باید مجاهدینو ته وسلې ورورسي. نوموړی لوی قرارګا وسلې رابرایي موټر دی دیوارو لامل سالنګ کې ساریږي. دلته دی لوی داس انجلی سره آشنا کیږي چې د روسي استخباراتو غړي وي. هغه پرې شکمنه کیږي او محیب الله هم ټوله کیسه ورته کوي. د دې انجلۍ له ده سره مینه پیدا کیږي او بیا وروسته ډاکټر محیب الله څو ځایه له روسي عسکرو هم ژغوري. ډاکټر محیب الله د وسلو په لیږدولو کې له بلا ستونزو سره مخ شي خو بالاخره وسلې خپل هدف یعنی هغه مجاهدینو ته ورسوي او له دې کار وروسته نوموړی بیا پېښور ته مهاجر کیږي. په هر حال د ناول کیسه اوږده او جالبه ده. فکر کوم که زه ټوله کیسه بیان کړم نو د ناول تلوسې ته به صدمه ورسیږي. شپون صاحب شینټاغ دومره جالب لیکلی ده چې بیخي د رښتیا د کیسې ګمان پرې کیږي. استاد به ویل چې ما ټولنه مطالعه کړې ده او له هر اړخه مې مطالعه کړې ده. که یو څوک غواړي چې ښه اثار ولیکي نو خپله ټولنه دې په دقیق ډول مطالعه کړي. شپون نه یوازې خپله ټولنه مطالعه کړې وه بلکې د ډېرې پراخې عوامي کې مطالعه سیکتن هم وه. د دې په داستاني اثارو کې صحنه سازي، مکالمې، تلوسه، کرکټر کنه او نور داستاني اثر ډیر علی اوله داستانی اصول سره سم راغلی دي. مثلا په شینټاغ ناول کې استاد د سالنګ طبيعي منظره داسې بیانوي: د کڑکې نه سالنګ رسا سپین ململ وو چې تقریبا هوار غړېدلې وو. دی وړي دی وخښیلی وس هوار سپین ازمکه وو. کڑنګونه او ژور خړونه داسې لواورو ډکو چې د نابلد سړی په زړه بزړو غختل چې د سړک نه کوشي او چکر پرې ووي. دی واوري د دې ارتي ورشو اهنګ اله دوه ځای مات شوی. یو د تونل خلوه چې د کڑکې نه داسې سر ته ورته و چې بدن یې په سپین کو کپن پوښلی وو. بل هغه کمر وو چې 4-5 کیلومتره د تونل کڼي خواته د سړک لور ته راکړب شوی وو او په دیواله باندې دی واوري تم کې دوه ځای نه وو. او چې به دی واوري په شیبو کې وکبر اغله او لمر بشو نو داسې سربخون ښکارېدو لکه د پیغلی مخ چې چار چاپیره تر سپین صادر تاو شوی وو. شپون صاحب د صحنې په انځورولو کې استاد د کله چې کومه صحنه لیکي نو داسې انځوروي چې هغه زمان او مکان د لوستونکو سترګو ته دري او نه یوازې اورباندې لولي بلکې اورباندې ویني هم. یو بل څه چې ما د شپون صاحب په داستاني اثارو کې تر سترګو شو هغه دادی چې دی ډیر نوی او نادر تشبيهات کاروي او انځورونه یې بیخي واقعي بریک. د شپون صاحب انځورونه د شیر په څیر مجازي نه دي بلکې بیخي واقعي بریک. زمونږ ډیری داستان لیکونکي شاعرانه نثر لیکي او انځورونه یې مجازي وي. دا ځکه چې دوی د شاعرانه نثر او کیسیز نثر په توپیر چندان سر نه اخلاص کړی. د چیخو په اړه ویل کیږي چې یو وخت یې ماکسیم ګورګی ته لیکلی وو سمندر نه خاندي او نه ژاړي، سمندر یوازې غوريږي او ځلیږي. چې خوب دا خبره د کورکی دی کیسو دی نصر پاړه کړي و چلته طبيعي پیښه له انساني ځنګړنو سره ډیره تشبیه شوې دي. شپون صاحب یو له هغو لیکوالو څخه دی چې کیسیز نصر اړتیاوي تر ډیره درکړي دی او د داستان انځورونه او تشبیهات کې واقعي بریښي. نوموړی په شینټاخ کې و صحنه داسې انځوروي: زما سړی وویل بسم الله، د راته لاټین نیولی و او ما په چټک او امبور د سیټونو سرپوښونه خلاص کړل. دوه نور ګیرول هم راغلل او د وسلو په لیدلو یې وویل اوهو، دا خو لا په ګریسو لړلی دي. ایله په ایله چې نوې وسله راغله، بیا یې نو یوه یوه اوچتوله، تبصرې یې پرې کولې او لکه د جنازې کټ په احتیاط یې یو بل ته تېرولې. شپون صاحب دلته د وسلو لیږ د جنازې د کچ له لیږدولو سره ورته بللی ده. لیکوال د دې انځور په مرسته موږ ته هغه صحنه ښیي، خو په دې انځور کې د مبالغې مالګه کمه ده او دومره واقعي بریښي چې تشبیه ګمان پرې نه کیږي. بله دا چې تشبیه په عین حال کې په خپلو کې ډیر جالب ورته والی لري. هغه دا چې پرته له شکه که نن وسلې یو بل ته لیږدول کیږي، نو سبا به د همدې وسلو له امله ډیر جنازې په اوږو کښته او پورته شي. د شپون صاحب په تشبیهاتو کې نه یوازې مشبهې د خپل مشبه په انځورولو کې، بلکې د کیسې په انځورولو کې برخه اخلي او د نوموړي انځورونه د کیسې له چاپیریال بهر نه وځي او د کیسې له زمان سره ډیر کلک تعلق لري. زما په اند د استاد شپون د کامیابۍ یو راز دا هم دی چې نوموړی هغه څه لیکي چې خپله یې تجربه کړي وي. دوی هېڅکله د دوهم لاس په موادو شخوند نه ده وهلی، بلکې هغه څه یې لیکلي چې خپله یې لیدلي او تجربه کړي دي. په هر حال د استاد په اثارو ډېرې خبرې کېدای شي. که چا د شپون صاحب اثار نه وي لوستي، نو د پښتو ژبې له ډېرو هنري اوچتو او عمیقو اثارو لوستلو بې برخې دی.
له ښاغلي لیوال څخه مننه. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړم. زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم. شدي
خوشالی کری آتنونا چی خندا ورطا بریخنا پی دا اسمان پشنا نمان پی دا بہار یزی نسا پی دا بہار یزی نسا
ساتھ